او د خبری رسنی د راپور لمخې د ایران ستر مسعدي مشر آیت الله علی خامنه ای د وینا په اساس هیواد ته د امریکایي سخت موټر واردول بند کړی دي.
د خبرونو تفصیل کې غوړې به هم ولولې د ازادي رادیو ویب سټ ته ورتلای شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی انکام وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو تر دې مخکې دوه سیمیز نړیوال موضوعګانې. ناتو پر دې غور کوي چې په اروپا کې د روسیې له پولې سره نږدې په یو شمېر هیوادونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي. ناتو وروسته تر دې د خبره کوي چې روسیې اعلان وکړ چې خپلو لویدیځو او جنوبي سرحدونو ته د ناتو په ځواب کې لږ تر لږه 15,000 اضافي پوځیان استوي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د اروپا لپاره د ناتو نوې جګپړې قومندان وایي چې دغه پوځي تړون د سړې جګړې تر ختمېدو 25 کال وروسته هم مهم دی. امریکایي جنرال کورتس اسکاپاروتی د چهارشنبه په ورځ د بلجیم په مونس ښار کې د ناتو په پوځي مرکز کې په داسې وخت کې دا خبره وکړه چې روسیې ویل دي چې په زرګونو پوځیان به پر خپلو لویدیځو او جنوبي پولو کې ځای پر ځای کړي. جنرال اسکاپاروتی وویل چې روسانو ته ځواب ورکو.
ناتو هاز ریسپونډد ټو دیر اګریسیو اکشنز آن دی ایسټر بورډر.
ناتو په خپل ختیځ سرحد کې د روسانو تیری ته ځواب ورکړ. زه فکر کوم د ځواکونو وضعیت او د تمرین تغییر ډیر مهم دی. زما نیت دا دی چې دا دوام پیدا کړي، او زما په فکر دا ځواب دی. زه چې کار ته ځم، زه به خپلو پلانونو ته بیا کتنه کوم. د روسیې له وضعیت سره سم به خپلو ځواکونو ته د وضعیت یا تمریناتو سلام مشوره ورکړم. د مخنیوي لپاره د دې ادامې ته اړتیا لرو ترڅو دا توان ولرو چې ځواب ورکړو. جنرال سکاپاروتی زیاته کړه د سړې جګړې له پای ته رسیدو سره هم د ناتو تړون خپل اهمیت له لاسه ورنه کړ، ځکه چې موږ له نویو ګواښونو سره مخامخ یو چې پرته له شک په دغو کې یو هم د روسیې بیا تنظیمېدل وو چې هڅه یې کوله ځان د نړۍ د یو ځواکمن په توګه راڅرګند کړي. د روسیې او ناتو ترمنځ اړیکې وروسته تر دې سړې شوې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه د 2014 کال په مارچ کې له اوکراین څخه بیل کړه او له خپل خاورې سره یو ځای کړه. پر ماسکو دا تور هم پوری شوی دی چې د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غشتونکو سره مرسته کوي. د اروپا لپاره د ناتو نوی جګپړې قومندان وویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې ډیره فعاله ده، او داسې نشکري چې په لاند راتلونکي کې د روسانو دا دریز بدل شي. خو ماسکو پر ناتو تور پوری کوي چې په ختیځ اروپا کې خپل پوځي فشار زیاتوي. د روسیې دفاع وزیر د چهارشنبه په ورځ وویل چې په خپلو سرحدونو کې د ناتو د فعالیتونو په ځواب کې خپل پوځیان ځای پر ځای کوي. ناتو دا مسله سیړي چې په پولند او بلتیک هیوادونو کې چې له روسیې سره سرحد لري یو شمېر ځواکونه ځای پر ځای کړي. تمره چې په دې اړه د جولای په میاشت کې په وارسا کې د ناتو په سرمشیزه کې پریکړه وشي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان ولسمشر وایي حکومت به هیڅ کله د بیان ازادي سانسور نکړي، ځکه د په خبره د مطبوعاتو سانسور به په هیواد کې د بیان ازادي له نابودۍ سره مخامخ کړي. اشرف غني دا څرګندونه په روند مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په هر کې جوړ شوې غونډې ته وکړي، او ژمنه وکړه چې حکومت به په واقعي شکل د بیان له ازادي ملاتړ ته دوام ورکړي. خو په چشنیا کې وضعیت څه ډول دی؟ که د چشنیا کوم اوسیدونکو ځان ته دا جرأت ورکړي چې د دې هیواد په مشر رمضان قادروف انتقاد وکړي، که تالی ولري نو بنیول شي پښتنې او ګرویګنې به ترې وشي او یا به په عامه هزار کې سپک شي. خو که ورته په بده شونو ښایي پرته له دې چې کومه نښه پته یې معلومه شي ترای تم کېدلی هم شي. خو په چشنیا کې د ګوتو په شمېر داسې کسان هم شته چې دا خطر یې په غاړه اخیستی. د ازادي راډیو د خبریالې لیز فولر راپور اجمل انوراند کوي.
لا داسې کسانو څخه یوې رمضان جلال دینوف دی. دا د چچنیا د جنوبي شاتوي سیمې د کینخي کلی اوسیدونکو دی چې ډېر استوګنې وار ټبرې دي. جلال دینوف نه یوازې دا چې په څرګنده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د چچنیا په سیمه ییزو چارو کې د اداري فساد د موجودیت په اړه شکایت کړی، بلکې د مې د میاشتې په دویمه نیټه یې د روسیې د لوی څارنوال یوری چایکا سره رسمي شکایت ثبت کړی، او له نوموړي یې غوښتي چې د رمضان قادروف پر خلاف دی د هغه سپکاوي له کبله قانوني اقدام وکړي چې د ده په وینا عادته یې کړی او د ده انتقادونه یې درواغ بللي. د اپریل په نمای کې د داغستاني وی روسي ژبه خپلواکي ونیزي د 9 دقیقو هغه ویډیو په یوټیوب خبره کړه چې پکې جلال دینوف د روسي ولسمشر ته په خطاب کې د کینخي په سیمه کې د وضعیت له کبله شکایت کوي. په دې ویډیو تصویرونو کې نوموړی وایي چې په لسکونو ځله یې هڅه کړې چې دې وضعیت ته د روسیې د فدرالي چارواکو پام راواړوي او د وضعیت د څېړنې لپاره یو ځانګړی کمیسون وټاکي. جلال دینوف وایي دې لري پراته کلی ته چې یو نیم زر کسان پکې اوسي د 1999 څخه تر 2000 میلادي کال پورې جګړه کې ډېر سیانه وخته او د دې سیمې خلکو ته چې د جګړې له کبله دا وخت زیان کوم قانوني تاوان ورکول کیږي د هغې ډېره برخه د جلال دینوف په وینا د چارواکو جیبونو ته تللې. د چچنیا پر چارواکو دا انتقاد کوونکې د خپل کلی د درې خونځو ستونزې هم بیانوي او وایي چې ډیرو وړ خونکو ځکه دندې پرېښو دي چې سیمهییزو چارواکو یې پرله پسې له تنخواګانو پیسې اخیستې. څو ورځې وروسته د کینخي د کلي له اوسیدونکو وغوښتل شول چې په یوه عامه غونډه کې ګډون وکړي او د جلال دینوف ادعاوې رد کړي. د چچنیا تلویزیون د دې غونډې تصویرونه وښودل. د یوې دولتي رسنۍ خبریال ادعا وکړه چې جلال دینوف په کینخي کې نو اوسیږي او همدارنګه نوموړی په درې جرمونو تورن وباله. په عین حال کې د چچنیا په اړه ویب لاګ لیکونکي او دغلته د بشري حقوقو فعالانو د جلال دینوف ته خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې. په مسکو کې میش خبريال واسیلی پولونسکی چې د یو خپلواک تلویزیونی چینل لپاره کار کوي د داغستان لارې کینخي ته سفر وکړ څو د جلال دینوف ته د اوس پینولي وکړي. نو مولي ته د دې کلی د سلو په شاوخوا کې اوسیدونکو ویل چې جلال دینوف د دې سیمې د ستونزو په اړه رښتیا ویلي. جلال دینوف ازادي راډیو اواري څنګه ته وویل د دوخوره ووخی ته چارواکو د سل زرو روبل وړاندیز کړي چې خبريالانو ته وایي جلال دینوف لیونی دی خود واړو دا وړاندیز رد کړي. دا قادرو پراتون کې اقدام به دا سرګند کړی چې د چچنیا له پولو بهر په داغستان کې څومره اغیز لري. آیا په هغه کسانو فشار راوړل شي چې دا مهالې جلال دینوف ته پناه ورکړي سو د تی وسپاري او کنه؟
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشام دی کړه باندې ورس کې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یک سر نوښت ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو بیا هم زاج مل تورمان د انصاف په لټه کې د وی بل خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره دوستانو په دغه خبرونه کې د رحمت الله پونم زموږی اوریدونکو د ننګرهار ولایت له درې نور ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې او خپل ستونزې را سره شریکه کړي. دا چې د رحمت الله ستونزې څه ده راځي چې په ګډه واورو.
زمانوم رحمت الله دې ولدي ادم خان د درې نور ولسوالۍ ما او په خېوی ولسوالۍ کې په کرامې کور نیولې ده. دلته زندگی کوم ټول همدا ده چې زمونږ کور په پاکستان کې چې د طالبانو وخت کې زمونږ دغه ځینې تلیوال دم زندگی کوله. کله چې زه دې خورا واوړې دلم نو زما دا ځان مې په دې نظامی کې واچ اردو نه اردو تر عالم کمانډو ته بیال ته دا په پاکستان په خبر کې چې دماکه وشله هغه د وژنې پښتنو باندې ډېر سختي راغله. زما بچیان د بل چا په نامه باندې مې په مکتب کې داخل کړو. نو کله چې د مکتب کې پته ولګېدل چې دا خو پښتانه دي پټانان دي یز زما بچیان مکتب نه ویسل چې مکتب نه ویسل نو ما خپل بچیانو ته زنګ واله مال بچا کډه راوخلې راځي. دا زه تورخمه پورې مخه ته تله او ما کډه مې راوصله دی خو دا دلته غوږ کور نه لرم. بیا مې خو کې کورونی په کرا باندې بیا مې دا ماشومان ویوړل لیسې ته لیسې کې به راته ویل چې دې کارو کې دیو په سپارټو باندې د اسلام آباد ټاپه نه لګېدلې او دا وزارت د ریاست د مارف ته دغه دلار چیرین تا حال تاریخ وګه چې دا تاریخ به راځي کې وزارت مارف ته پیاغه دینه بستا دا مکتوب درکئ د لیسې ریاست د مارب باندې درکئ مکتوب جلال آباد د جلال آباد موږ ته مکتوب راکئ موږ به تاسو ماشومان داخل کو. بیا چې ما جلال آباد ته لاړم مالته په وزارت د مهاجرینو کې مې عریضه وکړله. هغه دینه عریضو سره او د دې تذکیرو سره او دا مکتوب مې ورسره راکو. بیا وزارت د مهاجرینو ته مارې فکرمه وزارت د مهاجرینو کې دا مکتوب راکو چې د دې مشکل په وزارت د مارب کې باید سل در سل فیصد حل شي. دلته چې راغلم بس همدغه یوه خبره ده چې سبا راغواړو بچیان دي بل سبا غواړو. کله وایي امضا پاتې ده کله وی پلانی موین امضا پاتې ده، کله وی د رئیس امضا پاتې ده، کله وی د وزیر امضا پاتې ده. تیس په سره بیا باندې نه پوهېږم. یو نه هم مکمل کړی او لسم ته ختلی او د لهم لسم سنو په خپل رزلټ دغه هم را وړي دي، نمرې هم را وړي دي، څو نمرې ګټلې زما بچیان په خپل لیسه کې مې اوس کېنولې دي. او همدغه زیزي فری مکتب وایي په حاضري کې نوم نه لري، کورې ودان د لیسې مدیر نه. هغې ویل بچیان مکتب کې خیر دی، راضي دي، وایي دي، خو صدا کار کوشش وکړه چې دا هلکان داخل شي، چې دا داخله یې وشي، چې دا سبا بیا دغه ته ځي، یو لسم صنف ته ځي. نو کورې ودان هغه اوس مکتب کې اچولي دي، درسونه وایي او داخله نه لري، یعنی فالتو نه ځي هلته. او نام خدا زما بچیان زمونږ د لیسې دولسم صنف والا ور سره دغه نشي کولی، مقابله نشي کولی. چار وخت دی واړی زه هماغه په ورځ غواړم چې امتحان دینه وخلی. زما داخله په خاره ده که امتحان اخلي هم ورته تابعدار یم، که همدغسې مکتوب ورکوي د ریاست د معرف د جلال آباد باندې چې دغه هلکان مکتوب رسمن ورکي چې دا هلکان داخل کوي، او که مکتوب ورکوي چې دغه کسانو نه په معرف کې امتحان واخلي، وزارت د معرف کې یا ریاست د معرف کې یا ما د لیسه کې امتحان اخلي، هر چېرته چې امتحان نه اخلي زه ورته حاضر آمده یم. درې ځلې زالته تللی یم، ځکه چې زه نظامي یم. دونه مونږ ته دغه دغه پسرلی چې راغلی دی، دونه عملیاتونه په مونږ باندې دي. زه خپل هم فلحال په وظیفه کې یم، او درې ځلې مې اجازه دغه ځای په ډېر مشکلاتو باندې زه خپل د عسکری نه تللی یم، هلته وزارت په درویش کې تللی یم. زما احترام یې نه دی کړی، حتی هلته ما لږ لانجم وکړله. مالدا درویشي مونږ هغه ستاسو حفاظت دپاره چې په چوکۍ کې ناست راځئ، تاسې کار وکړئ، ټلویزیونونو کې، ریډیو ګانو کې همدغسې تاسې ووایئ چې خپل بچیان مکتب کې واجب وي. زه چې خپل بچیان مې په مکتب کې دي، لاس کې اسناد لري، صرف فرق دونه دی چې هلته ټاپه نه دی شوی. نو خیر دی که ټاپه نه دی شوی، دلته تاسې ټاپه کوي، زما بچیان پاتې نه شي دي مکتبونه. غوښتنه دا لرم چې یو مکتوب ورکړي په ریاست مارے باندې چې زما ماشومان هلته په مکتب کې داخل شي چې رسمي شي هلته. بے سرنوشت ریاست مکتب دلته درس وایي، خو مثال داخله نه لري، رسمي نه دي.
د انصاف پلټه کې
د رحمت الله سوند مو واوریدله. نو مو غوښتل چې د ستونزې د اواري په تړاوې د پوهنې وزارت له چارواکو سره دغه موضوع شریکه کو. د پوهنې وزارت د خبرونو مسول کبیر حقمل په دې اړه راته وویل،
موږ له ټولو هغو افغان زکون کنه چې له بهر راځي یا قانوني اسناد غواړو، هغه اسناد باید د ښکارندوی کې چې دوی واقعا درس ویلی، دوی واقعا مکتب ته تللی، او دوی واقعا ویاتې نه سن فدارس ویلی. دا د دې در ثبوت او د دې در شواهد موږ له ځانه نه صورت جوړولای، او نه هم قانون موږ ته اجازه راکړې ده چې په یوه امضا سره د یو چا نه کلنه دوره د درس تضمین کو، بلکې د مکلفات د والدینو او د ماشومانو ده چې مخکې د افغانستان ته راشي دوی پر دې پام وکړي او پر دې فکر وکړي چې د خپل اولادو یا ماشومانو مکمل اسناد ځان سره راوړي. د ښوونځي امضا باید ښوونځی پیژندل شوی وي، باید فزیکي وجود ولري، قانوني وجود ولري، هلته د معارف د موجودو نمائندګیو او د افغانستان د کنسولګری ټاپل ځان سره ولري، او دلته هم د مهاجرت اسناد وړاندې کی په ډیره خوښۍ سره موږ بچان جذبو. او کچیر دغه اسناد نه لري، متاسفانه زموږ امضاوي د قانون خلاف دلته راځي، هیڅ څوک هم د اسناد نشي ورته امضا کولی. او تر څنګ پر راتلونکي کې د دوی پر سوابق باندې بد اغیز کوي، کله چې دوی سوابق قانوني نه وي، کله دولسم نه هم فارغ شي، لساره چې دوی اسناد ارزیابي کیږي، کتل کیږي، د دوی ته مشکلات جوړوي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل وی، غي پسې ورشبل وی، غي پسې ورشم دی کړه باندې ورست تیر شي، او ناهیل به تخپل کور ته راځم. کوتي ازري په
ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا وا د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدل، خدای دې وکړي چې د رحمت الله ورور د ماشومانو د خوانزي ستونزه هواره شي. تر بل خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارو، خو پتلو تلو کې درته وایو چې موږ سره اړیکه ونیسئ، خپل ستونزې را سره شریک کړئ. ان شاء الله موږ هڅه کوو چې تاسو ستونزې د مسولو چارواکو تر وګونو ورسوو. دا اړیکو شمیره مده 0992 9 3 خوله یو لره.
د انصاف پلټکه حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قاسم سولمل سلامونه ومني د حقیقت صدای په پروګرام کې داونی را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمینزاده صاحب میلمه دی. مننه کوم کمینزاده صاحب په دې ته چې د مرکه وخت مراکې. د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې مجموع کې اوس په افغانستان کې د صنعت او د صنعتکارانو وضعیت څنګه دی؟ آیا د تیر په پرتله چې مشکلات موجود و اوس هم مشکلات په مخه حد کې دي که نه ځینې پرمختګونه هم لري؟
موجوده حالت حقیقت د صنعت خنده دی. زموږ تقریبا 1200 فابریکې په غونډ افغانستان کې د سقوط سره مخامخ شوې. د 2013 کال نه له بعده مرغه دغه فابریکې د سقوط سره مخامخ شوې. د دو درې اساسي علتونه وو د سقوط سره مخامخ شوې. یو علت یې دا و چې صنعتکارانو خو ایجاد یکې زه درته عرض وکم ایجاد یې دا و چې صنعتکارانو په خپل مټ او هاند او همت باندې ودانګل دی مارکیټ ته او دا هیواد الحمدلله په 19 سکتورونو کې پورا خود کې پای او 20 سکتورونو کې نیمه خود کې پای حالت ته ورسوه. خو په دغه بخش کې د دولت کوم مکلفیت شو؟ دولت په تیرو یو نیمه لسیزه کې هغه مکلفیتونه د صنایعو په بخش کې اجرا نکړل، انجام یې نکړل. صنایعو ته ځکه ور نکړل، د سکتور د انرژي بخش کې ورسره کومکونه ونه کړل، د خامو موادو بخش کې کومکونه ونه کړل، کریډیټ کې ورته ور نکړل.
تاسو په 2013 کال موضوع ته اشاره وکړه.
بله،
یعنی دا هغه وخت چې په افغانستان کې د انتخاباتو مسله ورپسې سیاسي
بله بله
مسایل دا هم د لاملو کنه ځینې نور مسایل.
یو علت دا و، بل علت دا و چې د خارجي کومکونه کم شول. او تاسو وویل کتل چې پیارشتیانې او د ایساب قوتونه او د ټول ووتل. دا چې ووتل نو هلته تولید د خرید یعنی تقاضا په مارکیټ کې کمه شوه. پبریکاتو باندې دی بعد اثر وکړه او په څنګ کې د دولت عدم حمایت د دوه او په دریم قدم کې د ګاونډیو هیوادونو د ډمپینګ سیاست ګاونډي هیوادونو هم دوته متوجه شول چې د صنایع د افغانستان خو تقریبا لوتی دروش په حالت کې دي. نو د عاجل د خپلو سکتورونو ته سبسایډي ورکړه او سبسایډي او په صنعت په قاچاق د ګمرکاتو یې طریقې مال رانه وتی. موږ صنایع یې د 10 حالت سره مخامخ کړی چې تقریبا د موږ زری و نیم زر فابریکې سقوط شوې.
اوس بیا مسله ده چې داسې ویل کېږي یا په داسې شکایتونه موجود دي چې د افغانستان کم تولیدات چې دي، کم صنعتي تولیدات چې دي، هغه ضرورت د بازار نه سي پوره کولی. که څه هم باید دې ته توجه وسي چې باید د کورنۍ تولیدات وده ورکړل سي. متهغه کیفیت چې بهرنی توک کې دی ګمان کوم هغه لازم کیفیت داخلي توک کې نه پیدا کیږي.
ګوره داسې دی چې موږ دغه سکتورونه درته یادوزه خو ټول سکتورونه نه یادوم. زه تقریبا نونه سکتور یادوم چې په دغه نونه سکتورونو کې موږ رشد کړی او موږ په دې کې د خود کې پایه حالت ته رسیدلی یو. یعنی تا اتیا سلنه اویا سلنه او اووی سکتورونه داسې دي چې په مجموع کې چې په هغو کې بیا نغه داسې دي چې پرو کې نیمه خود کې په لاته رسیدلی یو. مثلا 10% هم یو، 40% یو، 50% یو داسې تولیدات لرو. خود بل اړخه موجوده حالت کې اوس حمایت ته بخش تراغ شم. حمایت په پخوا کې حقیقت د صنایعو نه هیڅ نه و حمایت نه دی شوی. د صنایعو نه که په هغه وخت کې حمایت شوی وای چې دلته زیات کومکونه بیرونی کې کومکونه راغلل، مو به اوس تقریبا په سلها و بخش که پالت خود که پایی ترسی دلی بود. خود صنایع نه اغه نوا شوی، ده حمایت نوا شوی. په اوس حکومت د صنایع نه حمایت که تقریبا دی مو یول ستونزه وی په دغه یول تشخیص چوی ستونزه دی چې دغه ستونزه د صنایع و د رشد او د زراعت دی میکن نزکی دو ده مخرنگ دی. د دغه ستونزونه او د دغه ستونزونه اوس دولت تقریبا څلور ستونزې په تقریبا 15 ستونزې ته یې پای ټکی کیږي چې دولت د دینه قاطع مایا وکړه. اول ستونزه زموږ دا و چې په ټولو بین المللي قراردادونو کې د بانک جهانی داخلی متشبسین یا داخلی سرمایه‌دارانو ته موږ د هغه غوښتنه کړې و د امتیاز در حمایت دولت اوس ورکو چې دا این 25% در دومیستیک پرپرنس یا امتیاز داخلی صنایعو ته 25% ورکو. دا یو. دوام دی دولت نه بل چالش چې موږ لاره لا هغه چالش دیده و چې موږ ورته ویل چې موږ بلمثل تولیدات چی رازی. مثلا موږ چپس وارده و خود موږ داخلي چپس هم دلته شته، موږ په دې باندې تعرفه لوړې کوي. تقریبا په 2.5 سوه اقلامو باندې تعرفه په دغه وخت کې لوړه شوه. دریم دا و چې په دولتي ټولو ادارو کې د داخلي تولیداتو نه باید هغه داخلي تولیدات چې موږ لرو د کمیت او کیفیت لنګاره په مارکیټ کې رقابت کولای شي، هغه ته باید ارجحیت ورکو او هغه باید واخلي.
نو عملاً
شوي، مثلا وزارت معارف د کتابونو داخلي مطابعونه استفاده وکړه، وزارت دفاع یونیفورم داخلي زوتی واخستله او ته اجازه ورنه کړه چې نور شی واخلي، او دغه وزارت پولیس او هاکزو امنیت، هاکزو پولیس او امنیت زموږ تقریبا د دوانه تقریبا د اقلامونه اوس استفاده که، او وزارت ستامه عملا دغه کارونه دی چه در شوی. دریم بخش دا و چه مو دولت دا تعرفه و د خام و موادو چه مو گرتویلی و چه مو دا خام و موادو بانده دی مو تعرفه باید را کمشی نسبت دی پخو موادو نه. اگه هم دولت تاسو وقتل چه دی شورا دی اقتصاد عالی شورا پا دقیهونه ای که پا دقیه تعرفه منظور اکلا چه وست با طول داخلی شرکتونه، تولیدی شرکتونه البته یا پابریکات خام مواد چه وردوی پا گو با اقل وره تعرفه به 2.5 فیصد کم تعرفه به 1 فیصد.
مخی در تعرفه سیستم سنگو
مخی در تعرفه سیستم دست نوه چه پکر که پکت تنها سو قلمه دول از قلمه او چه اقل خام مواد او اقل پی 1 فیصد در تلل نور سنگه چه در عمومی تجارتی تعرفه و سندکارانو پا مگو تعرفه بانه رو ولل وست بسی نوی
کمی زده سب ساسو خبر نیسمه در در سنگ معمولا دستی اوراندیزون هم دولت تکیر چه باید پا ساسو پا اصطلاح بندی پا بلمثل توکو بندی چه در خارج سواردی جو پرده بندی هم باید مالیه زیاده سی دا کار حکومت بکنی؟
دا کار حکومت تای وحد پوری کلی توی وحد پوری تقریبا پا زن سکترونو که دا کار وکا او دا کار ما در تاوکا در تاویل چه دا هم دای دا سلورام مساله دا چه دا کلی خود دی دی پارا اوس دوام ریسر چیز مو بیار آوان دی زکر چه دا کار خود دست نده چه دا پیوازوی ختم شی دا چه کلا مو ظرفیت پیدا کهو مو آجل دی دولت سر ورزو او غو سر خبره کهو چه اغا بیرتا بیا بیا تارو پل موږ د دولت سره صنعتکاران په تماس کیو چې کله د موږ په یو وخت کې ظرفیت زیاتیږي دغه ظرفیت ارائه کوو هغه ورته ثابته وو چې په دغه بخش کې موږ ظرفیت پیدا کړی دولت په غوونه تعرفه لوړوي. ځینې نورې ستونزې هم زموږ له تر اوسه پورې مثلا یو جواز و چې جواز باید سنترالایز شي، شاید جواز باید سکتور خصوصي د بانک جهانی و د ټولو د هیله و چې یو چالش و چې باید هغه جواز باید یو ځای ته راشي، کنه جوازونه تعدد د جوازونو باید کم شي، نو هغه تعدد
بیوروکراسي
پروسه او بیوروکراسي دا سیستم باید کم شي. نو هغه هم اوس دا دی چې تقریبا دا یو مرکز جوړ شوی چې بگو که به ټول جوازونه به ټول نور ځای نه رځي په موږ یو مرکز کې به جوازونه ورکول کېږي، که تجارتي جواز وي که صنعتي جواز وي په موږ ځای کې به د اجرا کېږي یو منظم ډیټابیس به وي. اوس کارونه چې نور پاتې دي د مځکې او د زیربنا مثلا کاملا زموږ پاتې ده تر اوسه پورې د خی انرژی ارزان انرژی مساله تقریبا زمو لاین حالا پاته ده پا بلمثل تولیداتو بانده دا باید بیا ریسرچ چی دیده باید دولت پا دی بانده بیا یو تجدید نظر وکا بلمثل تولیدات اگه چی مو پالت خود که پایی که رسیدلو اگه باید بیا نور پورتا که دا مساله مو زای پا زای پاته ده قوانین دی چه قوانین بلکل قوانین تتروسه پوری تعدیل شی باید زنی قوانین دی چه تکر کیدی یو دی بل سره. مثلا که قانون گمرکات و قانون سرمایه گذاره ایست را دا پا تکر کده دی وزارت دی وزارت عدلی قوانین که اگه چی دون دی اگه یوچ دی پا دی گمرکات و قانون بلس ویایی دی مالیات و قانون بلس ویایی وزارت تجارت که چکم قانون تشویق دی سرمایه گذاره دی اگه که بلس دی در قوانین مو غالی چه یو حمایهی قوانین دی صنایع و دی پارا یو مشخص تگلار صنایع و دی پارا تشویقی تگلار جوله شی چه اغاق تروس پوری کار لاین حالا پاته دی دیگو بخش
که تاسو مخی شراب پرچ تاسو اولس مشر تر منظم لیدن لری دا موضوع تاسور تا مطرح کرده دوی جمینی در کرده چی
طول موضوع مطرح کرده
بله من نکم کمیزاده سب که دسی ارقام را کش دا محل پرپول افغانستان که چون فابریکی موجودی دی او څونه تاسو مخکې ویلې چې تقریبا 1.5 زره پرې سقوط وسلی اوس فیلی حالت څنګه دی په تشمیر کې دي؟
تقریبا په افغانستان کې ټولې په پلانی ساحه او غیر پلانی ساحه کې زموږ تقریبا په حدود 3 زره فابریکې لرو چې په دغه پلاني ساحه کې به زه داسې فکر کوم چې د اتلس یو زره اته سوه د یو زره پنځه سوه نه تر یو زره شپږ سوه پورې نیولې داسې پبریکې موږ په پارکونو کې لرو. دغه نورې پبریکې چې دي وړې وړې پبریکې دا پبریک په غیر پارکي غیر پلاني ساحه کې دي چې مثلا فعالیت کو چې مځکه د عدم موجودیت په نتیجه کې په دغلته جوړ شوي ډول ټول درې زره په پبریکې مو په غونډه افغانستان کې لرو چې په غو کې ځینې پبریکې په دې کې بیا فعالی دي ځینې پبریکې غیر فعالی دي او دغه دا حالت موجوده حالت دی پبریکاتو دی تقریبا پر حدود د دوه لکه او شپېتو زرو پورې کسانو په دغو ماشیني صنایعو په بخش کې کار کا ټول په سر په سر د افغانستان کې چې د غو د جمله نه تقریبا په دغه د دیا دوه زره دیالسم کال یا دولسم کال نه را په دې خو چې د وطل د آیساب د قوتونو د کمبود د کومکونو راغی په دې کې تقریبا څلوېښت زره کارګر موږ د لاسه ورکړل چې هغه بېکاره شي.
بله مننه کوم کمیسار صاحب.
تاسو نه مننه. تاسو نه مننه.
ژوندون ته